السلام علیکم دا زده رادیو مخمنه نیم ساعته خبری مجله اوریدو ته موضوع امید زهیر مل تو عبید الله عبیدی په تخنیکی ملتیا هر کلی کوم په دې خبری مجله کې به اوري چې د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د افغان حکومت هغه پلاوی چې له طالبانو سره د خبرو لپاره د قطر دوحې ته تللی و بېل کومې لاسته راوړنې راستون شوی دی. نور موضوعات هم لرو خو لومړی خبرونه. د مهمو خبرونو سرټکی د سولې عالی شورا وایي د افغان حکومت هغه پلاوی چې له طالبانو سره د خبرو لپاره د قطر دوحې ته تللی و بېل کومې لاسته راوړنې راستون شوی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي ولسمشر غني ته د بیا ځلي ولسمشر کېدو مبارکي ویلې او د بشر حقونو سازمان په پاکستان کې د نیول شوي خبریال شکیل الرحمن د ازادېدو غوښتنه کړې. بشپړ خبرونه. د سولې عالی شورا وایي د افغان حکومت هغه پلاوی چې له طالبانو سره د خبرو لپاره د قطر دوحې ته تللی و بېل کومې لاسته راوړنې راستون شوی دی. د دې شورا مرستیال حاجي دین محمد نن ازادي راډیو ته وویل دا پلاوی بېل کومې برنامې پرته د حکومت په استازولۍ جوړ شوی و او له همدې کبله بریالی نه شو چې طالبانو سره خبرې وکړي.
هغه پلاوی چې له افغانستانه د تماس ډلې په نوم تللی و هغوی غوښتل د بندیانو د موضوع په اړه له طالبانو سره خبرې وکړي خو طالبانو ونه منل. دغې ډلې څو ورځې تیرې کړې بېرته راوګرځېدل. په ټوله کې ورسره چا ونه کتل او دا ښه کار ونه شو. دا پلاوی باید ټول شموله وای چې د طالبانو د منلو وړ ګرځېدلی وای.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین هم ازادي راډیو ته ویلي د ډلې سیاسي مشرانو په دوحه کې د افغان حکومت له پلاوي سره ندي کتلي. دا شپږ کسیز پلاوی 15 ورځې وړاندې قطر ته ولاړ او د هیواد ملي امنیت شورا د خبرې له مخې 13 ورځې بیرته کابل ته راستون شوی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش ولسمشر محمد اشرف غنی ته د بیا ځلي ولسمشر کېدو مبارکي ورکړې ده. ارګ په واخ پر کړې خبر پاڼه کې لیکلي د ملګرو ملتونو سرمنشي لخوا ولسمشر ته پر استول شوی پیغام کې د افغانستان حکومت او افغانستان خلکو حکومت ته د تلپاتې همکارۍ ډاډ ورکړل شوی دی. سرچینې زیاتوي د ملګرو ملتونو سرمنشي هیله خودلی چې په افغانستان کې سولې ته د رسیدو لپاره له جوړ شوي فرصت ګټه واخیستل شي سو په دې هیواد کې تلپاتې سولې او پرمختګ ته زمینه برابر کړي. انټونی ګوتریش هم دا ډول د سولې په بهیر کې د خوځو او ځوانانو نو لپاره حضور ملاتړ کړی دی. د هرات سیمه ایز مسؤلان وایي د دې ولایت په درسکان ولسوالۍ کې یو مور او د هغې لور په خپل کور کې په مرموز ډول وژل شوې دي. د هرات د والي ویان جیلانی فرهاد وایي دا پیښه پرون ماښام د مقتولینو په کور کې شوې ده. دغه په خبره لومړنۍ څېړنې ښیي چې دغه دوه کسان د خوب پر مهال زنده شوې دي. د هرات د والي د ویان په خبره چې د دې پیښه عاملین پیژندل شوي او پولیس وایي د نیولو او پولیس یې د نیولو په لټه کې دي. د بلخ ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست وایي په مزار شریف ښار کې د نوروز میلې د نمانځلو لپاره ځانګړي تدابیر نیولي دي. د دې ریاست د اطلاعات او ارتباطاتو مسؤول لال محمد همت ازادي راډیو ته وویل چې څنګه هم یو شمېر فرهنګي او ورزشي پروګرامونه په پام کې دي.
ستې تات فرهنګ په خپل نوبات سره یو سلسله برنامه یو په مخکې لري چې د دوه پاتې نوروز په خاص صورت تجلیل شي. دلته د میلمنو لپاره خاص تدابیر نیولي دي او د دوه پاتې خلکو ته فرهنګي زمينه یو بستر مساعد شي.
نزل په افغانستان کې د نوروز میله داسې مهال منځل کېږي چې د کورونا په نوم د وایروس پیښې د نورو هیوادونو ترڅنګ په افغانستان کې هم ثبت شوي او د افغانستان د عامې روغتیا وزارت خلکو ته سپارښتنه کړې چې له بې ضرورته غونډو څخه د ګډون ډډه وکړي. په افغانستان کې تر اوسه د کورونا وایروس اووه مثبتې پیښې ثبت شوي چې 15 یې په هرات او 2 یې په سمنګان ولایت کې دي. له هیواده د باندې دا چې د بشر حقوقو سازمان او د رسنیو د ملاتړ بنسټونو په پاکستان کې د یو آزاد خبریال د خوشي کېدو غوښتنه کړې. د پاکستان د جنگ ورسپانې مسؤول او ایډیټور شکیل الرحمن چې لا محاکمه شوی هم نه دی د پاکستان حکومت په بند کې ساتل کیږي. د پاکستان د حساب ملي ادارې پرون شکیل الرحمن د یو کور اړوند مالیاتو د نه ورکړې په تور چې 14 کال وړاندې اخیستل شوی په لاهور کې ونیوه. جنگ چې د پاکستان حکومت یو منتقد رسنۍ شمیرل کیږي پر شکیل الرحمن وارد شوی تور ردوي او دا کار د رسنیو د بیان پر ازادۍ برید کړي. پاریس کې میشي د آسیا پاسیفیک د بیپولي خبريالانو ټولنې مسؤل دانیال باسارد وایي د خغلی رحمان نیول قانوني اړخ نه لري. د بشر حقونو سازمان د څارنې مسؤل پراد ادمز د جنگ ټلویزیون او ورځپاڼې د مسؤل نیول په پاکستان کې رسنیو پر وړاندې تازه تاوتریخوالی بلل دی. او د بلغاریا پارلمان ترایو پاکسریت د وی میاشتې لپاره په ملي کچه بیړني حالت ته رای ورکړه. پارلمان د اقدام د اروپایي ټولنې په جنوبي ختیځ هیواد کې د کورونا وژونکي وایروس په وړاندې له مبارزې سره د مرستې په نیت وکړ. د بلغاریا صدر اعظم بویوکو بوریسوف نن تر دې رای اچونې وروسته وویل موږ خلکو ته خیو چې په یو سخت وخت کې په اړه فکر کوو. د بلغاریا د فوټبال اتحادیه هم د وی میاشتې لپاره د فوټبال ټولې لوبې وځنډولې. هغه کسان چې قرنټین شوي او له وځ شوي قرنټین څخه سرغړونه وکړي پولیس ته د مداخله حق ورکړل شوی دی. په بلغاریا کې روانه اونۍ یو تن په کرونا وایروس مړ شو او په دې وایروس د اخته کسانو شمیر درې شو ته رسیدلی دی. دا خبرونه وړاندې په خبرونه کې دا موضوعات اوریدلی شئ. د افغانستان د سولې علي شورا وایي د قطر دوهې ته د افغان حکومت استول شوی پلاوی به برنامه او ځکه ورسره طالبانو نه دی لیدلی او تش لاس راستون شوی دی.
حیاتی که رفته بود او از طرف افغانستان به نام تماس رفته بود و اونا تنها موضوع بندیار رو میخواستن، اونا قبول نکردن.
د سولې علي شورا مرسیال حجی دین محمد او د افغانستان بشر حقوقو خپلواک کمیسیون د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت هغه راپور تایید کړ چې په افغانستان کې بشري حقوقونه نقص شوې دي.
حکومتونه خپل مسؤلیتونه ته جدید ډول سره توجه نه کوي.
دا به هم واوري چې د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې وسلوال طالبان لا هم جونی خونځیو ته نه پریدي. خو د دې ولایت د پوهنې رئیس کوچه زازی څه ځواب وایي؟
نو کوشش وکړو چې دلته خوندې د نجونو پر مخ باندې خلاص کو، ابتدایي اسانتیاوې د هغوی لپاره برابرې کړو، ورسته کولی شو چې هغه نجونې هم د خوندیو کې مونږ شاملې کړو.
لدې به مهم خبر کړو چې ایرانی رسنۍ وایي هلته د ایران د ستر مذهبي مشر یو بل لوړ پوړی سلاکار په کرونا وایروس اخته شوی. که وخت راسره ملتیا وکړه یو شمېر نور خبري موضوعات هم درته خبرو. راسره اوسئ. روانه خبری مجلمو تر شپږ بجو او دیر شو دقیقو دوام کوي. زه امید زهیر معلم د خبرونې لومړنی موضوع د افغانستان د سولې عالی شورا د مرستیال هغه څرګندونو ته ځانګړی شوي چې ویلي دي د حکومت د تماس هغه مقدماتي پلاوی چې دوهې ته تللی و پرته له لاسته راوړنې بیرته راستون شوی. د دې شورا مرستیال حجی الدین محمد ازادي راډیو ته وویل له وړاندې په ډاګه وچوي طالبان د حکومت له استازو سره هیڅ ډول خبرې نه کوي چې د هغه په خبره همداسې هم وشول. په دې پلاوی کې چې شپږ غړي دي د کب میاشتې په اتمه قطر ته ولاړه او د هغوی هدف له طالبانو سره د بین الافغاني مذاکراتو په اجنډا بحث و. فیروزه عزیزی په دې اړه جزئیات لري.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي د حکومت د تماس مقدماتي ډلې سره چې دوهې ته د بین الافغاني مذاکراتو د اجنډا پر سر بحث په هدف ورغلي وو طالبانو ورسره نه دي کتلي. د دغه شورا مرستیال حاجي دین محمد ازادي راډیو ته وویل دا پلاوی له پلان پرته د حکومت په استازیتوب مشخص شوی وو او له همدې عمله د هغه په خبره بریالی نه سو چې له طالبانو سره بحث وکړي.
هغه پلاوی چې له افغانستانه د تماس ډلې په نوم تللی و هغوی غوښتل د بندیانو د موضوع په اړه له طالبانو سره خبرې وکړي خو طالبانو ونه منل. دغه ډلې څو ورځې تیرې کړې بیرته راوګرځېدل. په ټوله کې ورسره چا ونه کتل او دا ښه کار ونه شو. دا پلاوی باید ټول شموله وای چې د طالبانو د منلو وړ ګرځېدلی وای.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین ازادي راډیو ته وویل چې د حکومت له دغې ډلې سره یې نه دي کتلي. دغه شپږ کسیزه پلاوی 15 ورځې په قطر کې تیرې کړې. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره وویل چې دا پلاوی تیره ورځ بیرته کابل ته راستون سوی دی. که څه هم په دغه خبر پاڼه کې د حکومت د تماس ډلې او په قطر کې د طالبانو د سیاسي ډلې د لید کاته څه نه دي ویل سوي، خو دا پکې راغلي چې د دغه ډلې غړیو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو له استازي، ځینو نورو لوړپوړو امریکایي چارواکو او د یو شمېر هیوادونو له استازو سره دوه کلیدلې دي. یو لامل چې طالبانو یې له عمله له دغه پلاوي سره خبرې رد کړې د طالب بندیانو خوسي کېدو مسله ده. او طالبانو ویلي تر هغه چې د دوی بندیان خوسي نسی کله به هم د افغان حکومت له استازو سره خبرو اترو ته کینني. خو ولسمشر محمد اشرف غنی د سه شنبه په ورځ د 1500 طالب بندیانو د خوسي کېدو فرمان د صدرولو ترڅنګ دا هم وویل چې زربا د مذاکره کوونکي پلاوی نوملاړ بشپړ کړي. اوس پښتنه دا ده چې د طالب بندیانو د خوسي کولو د فرمان د ورکولو سربیره دا ځل به طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته کینی. د دې پښتنې په جواب کې د سیاسي چارپو احمد سعیدی ازادي راډیو ته وویل
زه باور نه لرم چې د 15000 طالب بندیانو د خوشی کېدو سره د همدغه ډله له افغان حکومت سره مذاکرات وکړي. ممکن د افغانستان خلکو سره به خبرې وکړي خو د حکومت په توګه طالبان حاضر نه دي چې د هغه شمیر بندیانو په خوشی کېدو هم خبرې اترې وکړي.
طالبانو نه یوازې د افغان حکومت لور استول سوي پلاوی سره لیده کاته نه دي کړي، بلکې له امریکا سره یې د سولې تر هوکړې وروسته د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پر وړاندې خپلې حملې له سره پیل کړي. په داسې حال کې چې افغان ځواکونه په دفاعي حالات کې دي. خو نن د افغانستان د ملي دفاع وزارت طالبان ته خبرداری ورکړ که طالبان خپل حملو ته دوام ورکوي، افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه به هم خپل یرغلیز عملیات بیرت پیل کړي. د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادي راډیو ته وویل چې هغه موده چې د دولت له لوري طالبان ته ورکړل شوې وه نن پای ته رسیږي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په داسې حال کې چې د کورونا وایروس په ایران کې خورا خطرناک بلل شوی دی، د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي تیره یوه میاشت کې هیواد ته نږدې 60,000 افغانان راستانه شوي دي. سید حسین عالمی بلخی ازادي راډیو ته وویل د تیر کال وروستیو میاشتو په پرتله سږکال له ایران څخه د بیرته راستانه شویو کډوالو شمیره دوه برابره شوې ده. هخوا د عامې روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې ډیری د کورونا وایروس پیښې له ایران څخه په بیرته راستانه شویو افغانانو کې تثبیت شوي دي. دیوان ادر پرې اړه راپور لري.
د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د وروستیو معلوماتو له مخې په تیر یوه میاشت کې له ایران څخه 60,000 افغانان هیواد ته راستانه شوي چې د تیر مریز کال د وروستیو میاشتو په پرتله دوه برابره لوړوالی ښیي. د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وزیر سید حسین بلخی ازادي راډیو ته وویل چې د کډوالو شمیر ورځ تر بلې په زیاتېدو دی.
درې اواخر کې مشکلات
له کومې ورځې چې ایران کې د کورونا وایروس خپور شوی، دوی هم هماغه د کورونا وایروس له ویرې غواړي په خپله خوښه هیواد ته راستانه شي. دوی په زور نه راایستل کیږي. باید کوښښ وکړو چې امکانات ډېر کړو. د بیرته راستنیدونکو شمیر که همداسې روان وي نو له کنټرول څخه به ووځي. باید مخکې له مخکې تدابیر ونیسو.
ایران کې د کورونا وایروس د کب میاشتې لومړیو کې د قوم ښار کې خپور شو چې اوس د دغه هیواد زیات شمیر ښارونو ته غځېدلی دی. د راپورونو له مخې په ایران کې په دغه وایروس د اخته کسانو شمیر له 10,000 او د مړینې شمیر یې 429 تنو ته رسېدلی دی. د افغانستان هرات ولایت چې له ایران سره اوږده سرحدي پوله لري، د کډوالو وزارت د معلوماتو له مخې نږدې هره ورځ ورته له 10,000 افغانان راځي. د راپورونو په اساس ښایي د کورونا له ویرې له دې هیواد څخه 1,000,000 افغان کډوال راستانه شي. هرات ته له ایران څخه تازه راستنه شوي وایي ایران کې د کورونا وایروس رسنیو کې د خبرو شویو راپورونو په پرتله ډېر خطرناک دی. عباس او محمد د ایران څخه راستنه شوي دوی ازادي راډیو ته وویل چې دوی د کورونا له ویرې راستنه شوي خو د افغانستان او ایران ترمنځ پولو کې باید د کورونا تشخیص لپاره جدي اقدامات وشي.
زما نوم عباس دی. د ایران په اصفهان ښار کې مې یو کال ژوند وکړ. هلته ویره زیاته وه. د ایران خلک د کورونا له امله ډار شوي وو. هېڅ چا تګ راتګ نه کوه، هېڅ چا ته به لاس نه ورکوه. دلته چې کله پولو ته ورسېدو مونږ یې چکړو، خو چې هم سم نه و.
به نظر من در مرز ای دستگاه های تبعیض
زما پاند پولو کې اواز دې ته به شدت معلومون کې اله بسنه نه کوي. باید نړۍ نور هیوادونو په څیر هر کډوال چې راستنیږي 14 ورځې باید قرنطین شي. د هیواد دننه محلي ادارې هرات کې د راستنو شویو مسافرینو لپاره لنډمهاله کمپونه باید جوړ کړي ترڅو هرات ښار کې یو ناوړه ناورین څخه مخنیوي وشي.
تا که ما جلوگیری بکنیم از یک فاجعه انسانی در ولایت هرات.
د امیر روغتیا وزارت بیا د کرونا وایروس د مخنیوي په خاطر د هر ډول امکاناتو خبر ورکوي. د امیر روغتیا وزارت ویان وحید مایر ازادي راډیو ته وویل چې له شلو ولایتونو څخه کابل ته د کرونا یو څلو وش پیته پیښې لیږدول شوي چې یوازې 15 هرات او 2 سمنګان کې مثبت یاد شوي دي. ښاغلی مایر زیاته کړه چې و نورې پیښې هم کابل، دایکندي، پکتیا، پروان او سمنګان کې سب شوي چې راتلونکو 3 ساعتونو کې به وروستۍ پایلې معلوم شي.
وسلی پروتست ټول وخت چې دې پښې دې هغه خلک دې ایران نه راغلي. اوس په ټولنه کې ګرځښت دې ویروس نشته، اما دا په دمانه نه ده چې د خلک راځي ټول الټاپ تماس کې نه دي. دغه دې نه غوښنه ځای در په مخ ته څه معلومات موږ ته خبرې، اما هر څومره چې دوی مهاجرین زیات افغانستان ته برګشت ورته خاصتا به مدرکه به پاسپورت مهاجرین ته هغه اندازه چانس دې دې چې موږ وخت
په نړۍ کې په کرونا اخته کسانو شمیر یو 30,000 کسان تر رسیږي چې 30,000 یې مړه شوي دي. د افغانستان عامې روغتیا وزارت وایي چې روغتیایي ټیمونه یې د کابل، بلخ، قندهار، هرات او هم ځمکني پولو کې ټاکلي تر څو هغه مسافرین چې افغانستان ته راځي روغتیایي معاینات یې وشي. د وزارت د کرونا څخه د مخنیوي په خاطر د ماسکونو کارول، د صابون او میکروب ضد موادو باندې په پرله پسې توګه لاسونو مینځل او ویټامین سي درلودونکو خوړو خوړلو سپارښتنه کړې ده.
د ازادي رادیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
خبر مجله دوام د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون د امریکا له بهرنۍ چارو د وزارت هغه راپور منلی چې ګوند په افغانستان کې بشري حقوقونه تر پښو لاندې شوې دي. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت په خپل یو راپور کې افغانستان په هغو هیوادونو کې شمیرل چې له بشري حقوقو په کې سرغړونه شوې ده. خو د افغانستان حکومت وايي په هیواد کې د بشري حقوقو خوندیتوب ته ژمن دي. تفصیلي د خان محمد سین په راپور کې
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیشن د افغانستان روان امنیتی وضعیت سیاسي کړکیچونو او ټولنیزو ناخوالو ته پکتو د امریکا د بهرنۍ چارو د وزارت دغه راپور چې په افغانستان کې بشري حقوقو ته رسیدنه نه ده شوې تاییدوي. د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیشن ویاند شکر الله مشکور د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مسائل د معشومان حقوق د تعلیم تربی مسله د صحت حق ټول وضعیت اندېښنې وړ دی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون همیشه په خپلو راپورونو کې دغه مسایل رابرسېره کړي دي او ولس سره یې هم دغه مسایل شریک کړي دي. کله چې د بشري حقوقو د نقض مسله رامطرح کېږي دا په دې معنا ده چې حکومتونه خپلو مسؤلیتونو ته په جدي ډول سره توجه نه ده کړې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل کلنی راپور کې افغانستان د بشر د حقوقو پر سرغړونو تورن کړی دی. اداري فساد د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو نسېړل په امنیتی لیکو کې د ماشومانو استخدامول له ماشومانو نه په امنیتی او روزنیزو برخو کې جنسي استفاده په ځانوژونکو بریدونو کې کارول د مذهبي مشرانو د وژنو د عاملینو نسرګندېدل او داسې نور هغه موارد دي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په کلنی راپور کې ځای شوی دی. د چارو پوهان په افغانستان کې د بشر له حقوقو نه د سرغړونو لامل د قانون په پلي کولو کې د حکومت کمزوري ګڼي. د دغه پوهانو لړل عبد شکور د ادرس ازادي رادیو ته وویل
تر څو چې داسې دولت ونه لرو چې قوي او مرکزي او واحد او قانون حاکمیت متحد وي موږ خپل معنوي او مادي ارزښتونه په افغانستان کې نشو ساتلی. ځکه موږ نهایت آسیب پذیر یو. زه په دې عقیده یم چې هیڅوک حق نه لري چې جرم عفو کړي. دا ټول د یوه طرفه مجبوریتونه دي، د بلې طرفه دا دي چې د قانون حاکمیت نه و.
په ورته وخت کې د افغانستان ولسمشری مانی وای افغان حکومت په هیواد کې د ټولو ادباو د حقونو مراتولو او ساتلو ته ژمن دی. د ولسمشر د بیان مرستیال د واخان میناپال ازادي راډیو ته وویل
حکومت بشری حقوقو ساتل خپل مسؤلیت دی. په دې برخه کې هیڅ ډول نه ویډیو د منلو وړ نه ده. نو ولسمشر د افغانستان د ټولو قشرونو حقوق او د هغوی ساتنه د افغانستان د حکومت او نظام مسؤلیت دی. چیرته داسې موارد ولیدل سي چې په هغه کې د بشر حقوقونه نقض کېږي بله شکه جدي عمل وکړي.
افغان چارواکي سره لدې چې د بشري حقوقو د سرغړونکو پر وړاندې د اجراتو خبري کوي. خو اوس هم د دې هواد په ډېرو سیمو کې داسې لیدل کېږي چې ښځې په زور ودیږي، په زرګونو ماشومان شاقه کارونه کوي، د زورواکو لخوا د خلکو ځمکې نیول کېږي او داسې نورې ناخوالې لا روانې دي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
اوس د بشر حقوقو اړوند یو بل موضوع دا چې پکتیا په زرمد ولسوالۍ کې وسلوال طالبان له هم جونی ښوونځیو ته نه پرېږدي. وایي تر هغو چې د نجونو لپاره ځانګړي ښوونځي جوړ نه شي دوی ته د زده کړو اجازه نه ورکوي. پرې ولسوالۍ کې له تیرو 15 کلونو راهیسې وسلوالو طالبانو د نجونو 14 ښوونځي تړلي چې د پوهنې ریاست د مسؤلینو په وینا هغه مهال پکې کابو 8000 نجونې په زده کړو بوختې وي. احسان آریان پرې نور جزئیات لري.
د ایران ځایي رسنیو ریپورت ورکړی چې په بهرنیو چارو کې
د پکتیا زرمت ولسوالۍ چرته چې له تیرو 15 کلونو راهیسې وسلوالو طالبانو د نجونو 14 ښوونځي تړلي. د پکتیا پوهنې رئیس وایي په دغو ښوونځیو کې هغه مهال شاوخوا 8000 نجونو زده کړې کولې چې اوس مهال زیاتره په کورونو ناستې دي او ځینې هغه یې ښار ته د زده کړو لپاره تللي. د پکتیا د زرمت ولسوالۍ اوسیدونکي ارزو همت له هغه نجونو ده چې په دې ولسوالۍ کې د نجونو په زده کړو له بندیز وروسته ښار ته له خپلې کورنۍ سره کډه کړې او دلته تر 12 ټولګي زده کړې بشپړې کړې دي. دی وای
ډیر انجن دي چارمان لري چې د زده کړو کې حتی چې دوی کتاب راوخلی لیکلای نشي نو یو ګډ ورتور یو لیکي بیا چې دا کوم چا تعلیم کړی هغه ته رخ کار کوي چې دا ما چې یو لیکل هغه چې تر جوړ نه کنا درسونه د زده کړې ډیر مینوال دي خو د دې په خاطر د رادیو غانې اوري نور کوم داسې خاص زمينه نه د مسایده ولې چې حالت ګډ ورت دي
ارزو همتوایی د زرمت پولس والی کې ګړنجونې د زکړو خورا لیواله دي او د هغې ورځې پته مده چې خوانځي ته د بیرته تګ زیری پرې وشي. که څه هم په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین له ازادي راډیو سره په مرکه کې د نجونو د کار او تعلیم په برخه کې د ستونزې د نه لرلو خبره وکړه، خو د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل تر هغو چې د ولسوالۍ نجونو ته ځانګړي ښوونځي او ښځینه ښوونکي ونګمرل شي دوی ته به د تګ اجازه ورنه کړي. د پکتیا د پوهنې رئیس کوچای ززای وایي هڅه کوي چې د قومي مشرانو په منځګړیتوب د ستونزې ته د پای ټکی کېږدي.
په زرمت ولسوالۍ کې یوه لویه کتله نجونې چې دي هغه له زده کړو څخه محرومې پاتې شوي دي. موږ کوشش کوو چې لومړی دغه ښوونځي چې وسلوالو مخالفینو په دې نامه باندې چې هلته ښځینه ښوونکي نشته تړلي وو، موږ کوشش وکړو چې یو ځل د ښوونځي د نجونو پر مخ باندې خلاص کړو، ابتدایي اسانتیاوې د هغوی لپاره برابرې کړو، وروسته کولی شو چې هغه نجونکیانې هم د ښوونځیو کې موږ شامل کړو.
که څه هم د پکتیا په یو شمېر نورو ولسوالیو کې هم وسلوال طالبان فعالیت لري، خو هلته نجونې په آزاد ډول ښوونځیو ته ځي. خو لا هم معلومه نه ده چې د زرمت ولسوالۍ نجونې به تر څه وخته د ناپوهۍ په دې توره تیاره کې همداسې پاتې وي. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
کله وی خو د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې طالبانو د نجونو پر مخ ښوونځي تړلي، بل خو بیا روزګان کې خلک د یو لاریون پر مهال د بین الافغاني خبرو د پایل غوښتنه کوي. د پرسیسونو هم غږ کوي چې تر خپلو شخصي ګټو تیر او د سولې لپاره کار وکړي. شریف الله شرافت پرې راپور لري.
موږ بین الافغاني مذاکرات غواړو، موږ غواړو چې دولت او طالبان ژر تر ژره خپل خبرې پیل کړي.
د دغه کسانو شمیر چې سلګونه ته رسېدی نن د ترنکوټ ښارواټونو ته د لاریون په شکل راوتلی و.
روزګانیان نور د دغه جنگ جګړو او ورورولۍ څخه ستړي شوي دي. موږ سوله غواړو، اوربند غواړو.
یاد لارین کوونکو پر افغان دولت او طالبانو ژغو کړ چې ژر تر ژره د ترخپلو منځونو بین الافغاني خبرې پیل کړي. دی ویل نور له جګړې ستړي شوي او زغملای نسو. مدنی فعال جاوید خپلواک، راز محمد ستوری او اسد الله داسی ویل
مشتنه مدنی حکومت څخه دا چې چوکي د تورې سیدل واک تورې سیدل نور د خدای د لپاره پر دې ولس باندې رحم وکړي او د سولې د لپاره پر لښت ته تیر شي، تر لښت به طالبان ورونه در ته تیر شي، تر لښت ته تیر شي، تر څو د افغانانو دغه وژنه او دغه جنگونه پای ته ورسیږي.
تر هر څه موږ ته سره کرشه حق اولیت صلح ده. موږ د دولت دواړو چې دواړه ځان جمهور رئیسان بولي دواړو ته وایي چې تاسو تر قدرت تیر شي او صلح وکړي. سبب موږ ته طالبان بیا وایي چې موږ هم دغه واک واړی از موږ د هم جمهور رئیس دی، موږ به څو پچایان ولرو. سنې بحران د زغملو نه دی، موږ لار د زغملو نه ده، موږ د وطن حالات د زغملو نه دی.
یواز روزګانیان ټول افغانان څو ته تج دی او موږ د فار یواز سونه مهم ده. او بین افغانی خبرې ژر ژر شروع شي، اول اوربان وسی ورسته سوال وسی، موږ ټول روزګانیان خصوصا ټول افغانان سوال غواړو.
لسکلن مومن خان چې د ماین په چاودنه کې خپلې وبښاو د غرا ضرور او کاکای له لاس ور کړی هم په یاد لارین کې ګډون کړیو. د د یوازنې ارمان سول ده
د مردن یې شرک له دل کرا په لار باندې مې بن باندې را پټا سه ور رشید کې یا کار رشید کې ما په شهر ما تک وینه په خوشاله خو خلک بنجان بنجان لکیرنو بیا جنګونه نه کیږي.
د غلارینوالو د غراز پر وسلوالو طالبانو هم ژغو کړ چې د خپل قدرت د ترلاسه کولو لپاره دي د جهاد له نامه څخه سوء استفاده نه کوي او پر افغان پوځیانو دي بریدونه ودروي. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، ترنکوټ.
ازادي رادیو تغوغ ونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د خبری مجلې په ورسیو کې بعد دوه بهرنیو موضوعاتو ته کتنه ولرو. ایرانی رسنۍ وایي هلته د ایران د ستر مذهبي مشر یو بل لوړ پوړی سلاکار په کورونا وایرس اخته شوی. ایران په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د کورونا وایرس تر ټولو زیات ځپلی دی. په دې هیواد کې تر اوسه د کوویډ 19 په نوم د وایرس نږدې 420 کسان وژلي او تر 10,000 زیات نور پرې اخته دي. اجمل ان په نړۍ کې د کورونا وایرس د خپرېدو په اړه تازه معلومات وړاندې کوي.
د ایران ځای رسنیو ریپورت ورکړی چې په بهرنیو چارو کې د دې هیواد د ستر مشر علي خامنئی یو لوړ پوړی سلاکار علي اکبر ولایتي په کووید 19 وایروس د اخته کېدو نښې نښانې ښودلي او د څوارلس ورځو لپاره په خپل کور کې قرنطین شوی. ولایتي د خامنئی یو مهم سلاکار دی او په ایران کې د اخیزناکو څیرو څخه ګڼل کیږي. تر اوسه پورې د ایران اته تنه چارواکي په کرونا وایروس د اخته کېدو له کبله مړه شوي. په دې کې د آیت الله علي خامنئی یو بل سلاکار محمد میر محمدي هم شامل دی. له بلې خوا په هغه لس زرو ایرانیانو کې چې دا مهال په کووید 19 وایروس اخته دي، لږ تر لږه څوارلس تنه یې د ایران لوړ پوړي چارواکي دي. ایران، چین او ایټالیا په نړۍ کې هغه درې هیوادونه دي چې د کرونا وایروس تر نورو هیوادونو ډیر ځپلي او په دې وایروس تر ټولو زیات اخته کسان پکې دي. په نړۍ کې د مشهورو کسانو په ډله کې د کاناډا صدر اعظم جسټین ترودو هم ځان قرنطین کړی، ځکه میرمنې په دې وایروس اخته شوې ده. د ترودو دفتر ویلي چې تر اوسه پورې د جسټین ترودو په وجود کې د کووید 19 وایروس نښې نه دي لیدل شوي. له دې سره په یو وخت د برازیل ولسمشر د عامه اړیکو د مسؤول د معایناتو نتیجه د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د نوموړي له لیدنې څو ورځې وروسته مثبته راوتلې، خو سپینه ماڼۍ وایي ټرمپ نه غواړي خپل ځان معاینه یا قرنطین کړي. په اروپا کې تر بل هر هیواد ایټالیا زیات په کرونا وایروس تاخته او پرې د مړو شوو کسانو لوړې شمېرې لري. په دې هیواد کې د پنجشنبې په ماښام د کرونا وایروس د قربانیانو شمېر تر زرو تنو واوښت. همدارنګه تر 15,000 زیات کسان دا مهال په ایټالیا کې پر دې وایروس اخته دي. په ګڼو اروپایي هیوادونو کې پر لویو غونډو او لدې ډلې د فوټبال په شمول پر ورزشي لوبو بندیز لګېدلې. د ایټالیا د فوټبال لیګ دا مهال ځنډول شوی او د دې هیواد یو مهم ټیم چې کریستیانو رونالډو هم پکې دی قرنطین شوی. په اسپانیا کې هم د فوټبال لوی سیالۍ ځنډول شوې. د ریال مادرید د فوټبال ټیم ټول غړي هم قرنطین شوي، ځکه د ریال مادرید د باسکټبال د ټیم یو غړی په کرونا وایروس اخته شوی و او اوس د دې ویره شته چې ښایي نورو لوبغاړو ته هم دا وایروس لېږدولی وي. خو په نورو هیوادونو کې له دې ټولو مسلو سره په چین کې چې د کرونا د وایروس د خپرېدو اصلي ځای دی، وضعیت د آرامۍ خوا ته روان دی. په چین کې په تیرو څلورو ساعتونو کې په کرونا وایروس د اخته کسانو وپیښې ثبت شوي او اته کسان هم په دې وایروس مړه شوي. په چین کې په کرونا وایروس د اخته کسانو عمومي شمېر تر 30,000 او 800 وخته چې د دې تر نمایي زیات رغېدلی او له روغتونونو رخصت شوي.
په ایران کې مو د کرونا وایروس د نوې ثبت شوې پیښې په اړه اوریدل. د روسیې ټولې سیمو د دې هیواد په اساسي قانون کې یو لړ تعدیلات تایید کړي. د روسیې اوسنی ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د دې امکان برابروي چې د 14 نورو کلونو لپاره هم په واک کې پاتې شي. اجمل آند راپور راکړي.
د روسیې د مشرانو جرګې د اساسي قانون د کمیټې مشر انډری کلیاشس وایي د روسیې فدرالي شورا د 15 سیمه ییزو پارلمانونو د رایو نتایج ترلاسه کړي چې ټول د روسیې په اساسي قانون کې د پیشنهاد شوو تعدیلاتو په اړه مثبت دي. روسي رسنیو د نوموړي له خولې زیاته کړې چې د روسیې فدرالي شورا به د شنبې په ورځ په عمومي غونډه کې پر دې موضوع بحث وکړي. روسیا درې اتیا کورواکي اداري سیمې لري. د روسیې په اساسي قانون کې دا بدلونونه په کریمیا کې د روسیې لخوا رامنځته شوي سیمه ییز پارلمان هم تایید کړي. کریمیا چې د اوکراین د خاورې برخه ده، په 2014 کال کې روسیې په زور لاندې کړه او د خپل خاوري برخه یې وګرځوله. په اساسي قانون کې د دې پراخو بدلونونو وروسته د نوي قانون لمخي د ولادیمیر پوتین د ولسمشي په خاني دوري صفر حسابيږي. د پوتین وسنۍ دوره چې پر لپسې دویمه شپږ کلنه دوره ده، په 2023 کال کې پای ته رسیدي. د روسیې د پخوانیو قوانینو لمخي نوموړی نشي کولای چې د دریمې پر لپسې دورې لپاره ځان کاندید کړي. ولادیمیر پوتین په مجموع کې څلور دورې د روسیې ولسمشر پاتې شوه. د دې هیواد په اساسي قانون کې وروستي بدلونونه نوموړي ته د لارې هواروي چې د 2023 میلادي کال وروسته د 15مې دورې لپاره او تر هغه وروسته په 2030 میلادي کال کې د 16مې دورې لپاره ځان ولسمشر کړي. د روسیې په اساسي قانون کې دا بدلونونه که هم د فدرالي روسیې ټولو سیمه ییزو پارلمانونو تایید کړي، خو د پارلمانونو یو شمېر غړي وایي دوی په دې بدلونونو خوشاله نه دي. د روسیې په لری ختیځ کې د یاکوتیا لوی کورواکي سیمه ده. د دې سیمې په ځایي پارلمان کې وی استازي د پنځشنبه په ورځ په اساسي قانون کې د دې بدلونونو په اړه منفي رائے ورکړه. سولستانا مارین یوې ځایي رسنۍ سره خبرو کې د روسیې په اساسي قانون کې دا بدلونونه غیر قانوني بللي. د یاکوتیا انفو سیمه ییزې ویبپاڼې د نوموړي له خولې ویلي ولسمشر د دې حق نه لري چې د واک درې واړه قوې په لاس کې وي. مارین په دې اړه رای ورکول هم غیر قانوني بللي او زیاته کړې ده په اساسي قانون کې د تعدیلاتو په اړه تش په نوم بحث کې د پارلمان غړو ته د دې چانس ورنکړل شو چې پر دې بدلونونو نظر څرګند کړي. د یادونه وړ ده چې د پنځشنبې په ورځ د روسیې په بیلابیلو سیمه ییزو پارلمانونو کې پر دې تعدیلاتو د بحث پر مهال پولیسو یو شمېر هغه فعالان نیولي چې په څو ښارونو کې پر دې بدلونونو اعتراضونه وکړل.
په همدې سره په ازادي رادیو کې د پښتو خبری مجلې برخه پای ته ورسیده. شپږ بجې او دېرش دقیقې شوې. نظیفه محبوبي سټوډیو ته راغلې ده او په پاتې نیم